سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند خالي ورځ د 2014 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ مو د مشال ریډیو د نن ورځې 9:00 خبرونو په لومړي کړي کې هرکلی کوم. هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، افغانستان او شام پاړه ریپورټونه څېړنی او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو خوږې سندرې دراوړو. په پیل کې خبرونه وړاندې کوو. سرټکی د پاکستان په سند صوبه کې د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر وژن کې ممتاز قادری د پنسیکولو پرزت مظاهرچانو پر خبریالانو بریدونه کړي دي. سپینمانی وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غوښتلی چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د امن هڅې جاري وساتي. ترکی چارواکو د یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی دي. او سم خبرونه په تفصیل سره. د پاکستان په سند صوبه کې د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر وژن کې ممتاز قادری د پنسیکولو پر ضد مظاهرچانو پر خبریالانو بریدونه کړي دي. پولیس وایي په سلګونو مظاهرچانو د جمعې تر لمانځه وروسته پر حیدرآباد پریس کلب او په کراچۍ کې د شخصي ټي وي چینل آج پر دفتر بریدونه وکړل چې په کې درې خبریالان ژوبل سول. د حیدرآباد یو ځایي خبریال فیاض اوان بیگا له مشال ریډیو سره د سترګو لیدلې حال شریک کړي.
دیش نه زیات ساتیان واغ وخت کې تسلب کی هغه ټول مشر شو د دې ځکه بندیوان شو په داغه نه پس سړي هغه ټول پړ کو ټول جګه ټوټل پرشن کې هر څه ناز ګر کړ. دا غي دا شکایت چې موږ میډیا کوریج نه راکې میډیا باندې چې کیمرا په بندیان لګو د دې ځکه د ممتاز قادری په حوالہ باندې کم خلک لګیا دي د خپل غم غصه زار کې دا زیات نه الهیک کی.
له بریدونو سمدستي وروسته د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره یو بیان خپور شو چې په کې نواز شریف دغه حمله وغندلې. په پاکستان کې به د نوي پروګرام لمخې په راتلونکو 50 کلونو کې 10 کروڑه ونی لګول کېږي. د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره د جمعې پر ورځ خبر شوی بیان وایي نواز شریف د گرین پاکستان پروګرام منځوري ورکړې ده چې مقصد یې د ځنګلونو او ځنګلي ژوند خوندیتوب دی. دغه 10 کروڑه ونی به د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې ولګول سي. بیان وایي د پروګرام نیم خرڅ به مرکزی حکومت او نیم به صوبایي حکومتونه ورکوي. دا شان بیان هوایي وزیر اعظم امر کړی چې د هغو ځنګلي حیاتو ریپورت دی جوړ کړي چې له خطر سره مخامخ دي. په خیبر پښتونخوا کې سر لننه د ځوانانو لپاره دوه ورځنۍ میله پیلېږي. د لوبو او کلتور صوبای وزیر محمد خان محمود خان بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په میله کې به په سلګونه لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي.
تقریباً زر نوالا پنجل سو پورے پارٹیسپینٹس پہ بدے گی ساری شپگیش مختلف کیٹیگریز دی بدے گی اور بھائی ڈرامہ دا بزنس پلان دے نعت دے کرت دے میوزک دے بھائی کی بدا مقابلے گئی.
د قبایلی سیمو شاوخوا شل ځوانان به هم په میله کې سیالي کوي. سپینمانی وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبان سره د امن هڅې جاري وساتي. دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې پرون ناوخته وشوې چې پکې باراک اوباما ټینګار وکړ چې امریکا د هغې سولې ملاتړ کوي چې ورسره شخړې راکمې سي او په افغانستان او سیمه کې ثبات راسي. ښاغلی اوباما د ولسمشر اشرف غنی رول ته اشاره وکړه چې د افغانستان له ګاونډیو سره اړیکې پراخوي او د سولې پخلاینې خبرې له طالبانو سره مخ ته وړي. په ویډیو کانفرنس فرانسکی د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم برخه اخیستې وه. د ارګ په وینا د امریکا ولسمشر د ترګړې په ضد د افغان امنیتي ځواکونو میړانه وستایله. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د مارچ او اپریل په میاشت کې یو شمیر MH-15 او E-90 الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره وروسپارل سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري مشال ریډیو ته وویل د بی پایلټ الوتکو د کارولو په برخه کې د افغان زده کوونکو له فارغېدو سره به 8 بی پایلټ الوتکې هم افغانستان ته ورکړل سي. جنرال وزیري زیاته کړه تر دې مخکې هم 2 MH-15 او E-90 ډول امریکایي الوتکې دوی ترلاسه کړي دي. همدارنګه په دې وروستیو کې هندوستان هم 4 هلیکاپټرې ورکړي دي. د دفاع وزارت دا هم وویل چې د هوایي ځواک لپاره د مسلکي کسانو د روزنې په هدف همدا اوس د هیواد دننه او بهر یو شمېر افغانان په زده کړو بوخت دي. افغان چارواکي وایي په میدان ورده کې د سړک د جوړونې د یوې کمپنۍ 15 کارکونکي له وسلو طالبانو ژغورلي دي. د میدان ورده ګلایت مدواتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې د ملي اردو د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته پرون هغه مهال وسوه چې د وسلوالو طالبانو د آزاد خیلو او هفت آسیا سیمو ترمنځ د بګورا د سړک جوړونې کمپنۍ کارکونکي له موټره راکښته کړي وو. خبر پاڼه زیاتوي چې طالبانو د ملي اردو د سرتیرو تر رسیدو مخکې د دې ډرایور وژلی او دوه کارکونکي ټپیان کړ، خو نور 15 کسان ملي اردو وژغورل. د سړک جوړونې دا شرکت د کابل کندهار د لوی لارې هغه پلچکونه او زیانمنې سوي برخې جوړوي چې د طالبانو په بمونو الوزولې دي. ترکی چارواکي د یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردغان د مخالفانو پر ضد یوه نوې هڅه ده. ترکی پولیس نیمه شپه د زمان ورځپاڼې دفتر ته ورغلل. پولیسو د ورځپاڼې د سلګونو ملاتړو د خورولو لپاره انسوګیس استعمال کړ او پر هغوی اوبه وشیندلې. زمان ورځپاڼه هره ورځ 6,500 ګڼې خپروي چې د ترکی یو دیني عالم ملا فتح الله ګولین ته نږدې بلل کېږي. ښاغلی ګولین اوس په امریکا کې اوسي او د ترکی ولسمشر هغه تورن کړی چې د حکومت در غورځولو هڅه کوله. او د شام د بشري حقوقو د څار ډلې په وینا د شام د یاغانو یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پوري وتلو سیمه 13 ورځې نیولې ده. د څار ډله زیاتوي د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو د التنف پر سرحدي سیمه بمباري کړې چې داعش مجبوره سو دا سیمه پرېږدي او بیا د یاغانو ډله د اردن له لورې دې سیمې ته داخله سوه. خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه واوریدل او مهم رپورټونه دادی. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری د پانسی پر ضد د هغه ملاتړو پر حیدرآباد پریس کلب برید کړی او تر څو ساعتونو پورې خبریالان محاصره ساتلي وو. یو عین شاهد
خدای دا شکایت چې موږ میډیا کوریج نه راځي میډیا باندې چې کیمرا پابندیان لګول دي چې د ممتاز قادری په حواله باندې
په خبر او بخشی په خبر پښتونخوا کې سرلننه شروع کېدونکې دوه ورځنۍ میله کې د پاکستان تر زر زیات لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي. او د خبر پښتونخوا نوی گورنر د خپلې چوکۍ څوګند پورته کړی. د قبایلي سیمې د پارلمان غړي له د کوم کارونه غواړي د افغان حکومت د تورونو ردولو وروسته بالاخره اسلام آباد ومنله چې افغان طالبان مشران په پاکستان کې میشتي. پرون انکار او نن اقرار، داسې ولې؟ یو کارپوه:
پاکستان رورو دا کوشش کوي چې د نړیوالو ټولنو نه په دې باندې امتیاز واخلي چې طالبانو باندې پرته له پاکستان بل هیڅوک نفوذ نه لري.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. اوس تر دې لمخه چې پر میډیا باندې د پنجاب د پخوانی گورنر وژونکي ممتاز قادری د ملاتړو د بریټ پاړه رپورټ ولرو، اول بلار سو اسلام آباد ته. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم د گرین پاکستان پروګرام په نوم د یو پروژې یا یو پروګرام منظوري ورکړی ده چې لمخې به په راتلونکي 15 کلونو کې په ټول هیواد کې 10 کروڑ نیالګي یا ونې لګول کېږي. په دې اړه له ریاض مسخیل سره خبر کو. ریاض خان، تاسو سره کلی کوم کده دې نور تفصیل در سره شریک کړئ. دا بیان کله جاری کړی دی او څه دی پکې؟
جی بالکل، عبدالحی کاکر، دا پرون د وزیر اعظم هاوس له خوا چې کوم بیان جاری شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم هدایت کړی دی چې کم ماحولیاتي بدلونونه روان دي، د هغې د لاسه پاکستان کې چې کم اثرات د ګرمۍ او د یخنۍ په وجه، د غرنګ د بارانونو د کمی او د زیاتی په وجه باندې چې کم اثرات په ملک پرېوزي، او ورسره چې کم ځنګلي حیات دي، د هغې ځنې داسې سیزونه دي، ځنې داسې ځناور دي یا نور ونې بوټي دي چې هغې د وجود د پاکستان نه په ختمې دوه دنو دغه لړکی هغه متعلقه وزارتونو د کم چې د ماحولیات او وزارت ته دغه رنگ د ساينس او ټکنالوژي وزارت ته ویلي دي ورسره ټولو سلور وانو صوبو ته او گلګت بلتستان او دغه رنگ د کشمیر چې کم ریاستونه دي هغه هم ویلي چې چارواکي دی په دغه لړکی د وفاقي حکومت سره او د متعلقه وزارتونو سره مرسته وکړي چې دا رنگ موږ پر اتلونکي 15 کالو کې کم د 10 کروڑ بوټو کرلو هدف ورکړی دی چې هغه پوره شي د دې پروګرام تر لاندې به کم خرچه راځي نو په هغه کې به 50% یعنی نیم په نیمه هغه وفاقي حکومت ورکوي او باقي چې کم نیمه پاتې کیږي نو هغه به بیا متعلقه صوبې او دغه رنگ چې کم ریاستونه دي هغه به ورکوي په دې دوران به کم خیبر پختونخوا یا د قبایلي سیمو دغه رنگ د سند بلوچستان او د پنجاب چې کم مختلف ځنګلونه دي غرونه دي او نورې ځمکې دي چې کم ځای کې کر کروند کیدی شي کم ځای بوټي کرل کیدی شي هلته کې بوټي کری چې کم پارکونه جوړ کړی شوی دي چې په هغه کې ځناور او خصوصي چې کم نور سیزونه دي ځنګلي حیات دي نو د هغې د تحفظ لپاره او د هغې د نسل زیاتولو لپاره به هم اقدامات کیږي دغه رنگ د کم چې د ماحولیاتو وزیر دی نو هغه ته هم هدایت کړی دي چې داسې کم سیزونه چې د هغې وجود په ختمېدو دی یا د هغې وجود ته خطر ده نو هغه لړکې دی د متعلقه خلکو د ادارو سره کینی او یو رپورټ ته جوړ کړي او هغه دې هم زر تر زره وړاندې کړي. جی
ډیره مننه ریاض خان ستاسو په دې اړه معلومات راکو. تاسو ته شر ورځ او ښه وخت غواړو. د خدای په امان.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یول صبحجو
د نړۍ رنگونه
په یوونیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په دونیمه بجو
سروي
په درنیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم 4 بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو
او سمزو پېښور ته د خیبر پښتونخوا حکومت مرکزی حکومت ته څلور ویشت غوښتنې مخې ته شوې چې باید دا دوی ته ورپوره کړي. دا کومې غوښتنې دي، چا کړې دي او کله کړې دي؟ را سره شبیر جان خپل د مشال ریډیو همکار دی. شبیر جان تاسو سره کله کوم دغه څلور ویشت غوښتنې چا کړې دي، څه وخت یې کړې دي او څه دي؟
ډېر مننه کاکړ صاحب. دا د خیبر پښتونخوا چې کوم د خزانه وزیر دی هغه وی چې د صوبې د حقونو لپاره د دوی چې کوم د دین وړاندې هم په شیشه کې میټینګ شو د حقونو لپاره دوی چې کوم پلاوی جوړ شو هغه د مطالبات وړاندې خري هغه غوښتنه کې دوی د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړله چې کوم د ترهګرې خلاف جنگ کې تر اوسه پور د مرکز د خوا دوی ته کوم پیسې پاتې وي هغه د مل ورته د دین علاوه چې کوم د اس سي حلکار دی او هغه د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمونه علاوه په نور ژبو کې په سرخال اسلام آباد کراچۍ نور ځینو کې په ځکه شوې دي هغه هم ډېر ورکړي د دغه سره علاوه څومره چې د بجلی په مت کې یا د اوبو په مت کې څومره هم پیسې پاتې دي مرکز ته د ډېر وخت راسي نو هغه د ټول ورکړي. خو د خزاني صوبای وزیر مظفر سید مشال ریډي تدارم ویل چې دغه وختونه دوی پرونه د سنټ چې کومه قائمه کمیټه ده هغه ته وړاندې کړې دي او هغه هم ډېر باور ورکړي چې خیبر پښتونخوا په دغه خپل وختونو کې حق بجانب دی او دوی بر دې لپاره په سنټ کې پوره پوره ملاتړ کوي. جی
ډېره مننه ریاض خان په دې اړه د معلومات راکولو شو وخت ورته غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
او سم راځو یو بل ریپورت ته. د پنجاب په خواني گورنر سلمان تاثیر وژن کې ممتاز قادری ته د پنسیور کولو پرزت د جمعه پر ورځ په سیم صوبه کې احتجاجي مظاهره وسوي. مظاهره چانو په حیدرآباد پرس کلب حمله وکړه او شاوخوا دیش خبري اعلانې تر څو ساعتونو پورې محاصره وساتل خو البته په کې څه مرګ ژوبله رامنځته نه شوه. بلخوا په کراچۍ کې هم مظاهره کوونکو د اچ ټي وي پر دفتر برید کړی چې په کې درې خبري اعلان ژوبل سوي دي. تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبريال محمد عمران راکوي.
د حیدرآباد ځای خبريال فیاض اوان د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دغه مذهبي تنظیمونو په باقاعده توګه اعلان کړو چې د رسنیو پر ضد به احتجاج کولای شي او بیا ځوانان پریس کلب ته راغلل د نن هر سماعت کړل او اور یو لګو چې لکه بلې درې خبريالان جوبل شوی هم دي.
هیڅ زیات ساتیان نو هغه وخت کې تسلب کی هغه ټول میسور شو د دې کې بندیوان شو دا هغه نه پس دې هغه ټول پر کو ټول جګه ټوټل پرشن اپ کې هر څه ناز ګډ کړ دا هغه دا شکایت چې موږ میډیا کوریج نه راکې میډیا باندې چې کیمرا په بندیان لګو دې دا د ممتاز قادری په حوالہ باندې کم خلک لګیا دي د خپل غم غصې زار کې دا زیات نه الای کی په دې وجه باندې دا هغه ډیر زیات داسې نه تقریبا ساتیان ډیر زیات مصیبت کې خلکو لپاره مشکل باندې ځان بچ کړ
د غرنګ په کراچۍ کې هم د بیلا بیلو احتجاجي مظاهرو پر مهال د رسنیو په دفترونو او گاډو حمله شوې د کراچۍ پریس کلب د عمومي سکتر اے ایچ خانزاده په وینا چې نمایش سلور لارې سره نږدې د شخصي ټي وي آج په دفتر مظاهر چیانو د ګټو گزارونه کړي همدارنګ کیمرامینان او رپورټران هم وهل شوې چې ورستوې د کراچۍ پریس کلب سکیورټي هم سخت کړي شوې
کراچۍ پریس کلب کې سامنے پولیس کی
ایک د کراچۍ پریس کلب مخې ته پولیسو باقاعده د امنیت ګامونه پورته کړي همدارنګ په کراچۍ کې د میډیا د دفترونو مخې ته هم امنیت لپاره ګامونه پورته شوي او که څه هم بد پیښه مخې ته راځي نو موږ هیله لرو چې پولیس په خپل کار په ښه شان سره تر سره کوي د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د جمعې په ورځ کراچۍ کې مظاهر چیانو نه یوازې د رسنۍ کارکوونکي په نښه کړي بلکې دکانونه یې هم په زور بند کړي وو او د پولیسو سره یې هم زور زیاتی کړی بل اړخته وزیر اعظم نواز شریف په میډیا د حملو غندنه کړي او ویلي دي چې د رسنیو د امنیت ذمہواري د حکومت ته او کله به هم دوی چاته په میډیا د حملو اجازت ورنه کړي همدارنګ د سند ایالت اعلی وزیر قائم علی شاه پولیسو ته حکم کړی چې د میډیا د کارکونکو او دفترونو امنیت یقیني کړي د ذکر ده چې 15 ورځې وړاندې ممتاز قادری د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په جرم کې پانسی کړي شوی وو چې ورستو د جماعت اسلامي په شمول بیلابیلو مذهبي ګوندونو لخوا د هغه د پانسی پر ضد احتجاجونه شروع شوي او د ملک په وړو لویو ښارونو کې دغه احتجاجي مظاهرې شوي د دغه مظاهرو پر مهال نه یوازې په کراچۍ بلکې لاهور کې هم خبریالان په نښه کړي شوي دي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د خیبر پښتونخوا حکومت د هیواد په کچه د ورځنی میله جوړه کړې ده سرلننه شروع کیدونکې د میلې ته د میگا یا لوی میلې نوم ورکړل شوی دی په دې کې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ د قوالی سیمو ځوانان هم سیالانه کوي پر میله به شاوخوا 1.5 کروڑ روپۍ خرڅ راسي تفصیل له پېښوره غلام غوسرا کوي
د مارچ په 15مه او شپږمه نیټه په پیښور قیوم لوبغالي کې د ټول پاکستان په کچه د ځوانانو ترمنځ د سیالیو یو لوی میله ترتیب کړی شوې ده او د لړکی د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان مشال ریډیو ته وویل
د کوم میله چې موږ ارنج کړی دی دا یو ډېر غټ ایونت دی د خبر پښتونخوا په تاریخ کې اولنی یو غټ میگا ایونت دی دا 1000 نواله تقریبا 1000 نواله 1500 پورې پارټیسیپینټس په بدیګي ساري شپږیش مختلف کیټګریز دی بدیګي پایګه ډراما دا بزنس پلان دی نات دی کیرت دی میوزیک دی دا 26 ایونت سازي کوم چې د دې سره ریلیټډ دی ځوانانو سره
محمود خان زیاتوي چې د پدې میله کې د ټول پاکستان د شپږیش پوهنتونونو ځوانان برخه اخلي او د بهر نه راغلي هلکانو او جنکو لپاره په پیښور کې د امنیت او استوګنی ټول انتظامات برابر کړی شوی دی
ټیک ټاک سکیورټي بورډ اور کړی کی هغه موږ سکیورټي ادارې ټول ان بورډ هغه سین شل ټیک ټاک سکیورټي بورډ
او د لوبو د محکمه ډایریکټر ارشد حسین مشال ریډیو ته ویل چې د ځوانانو د میله کې د قبایلی سیمو او دینی مدرسو ځوانان هم برخه اخلي
میل او فیمیل هر ځای نه لګیا دي پارټیسیپیشن کوي پدې کې د فاټا سټوډنټ سیکم دي نو هغه ایز ا پارټیسیپینټم لګیا دي ایسا خلی مونږ سره په خپل منیجمنت ټیم کې تقریبا 18-20 کسان داسې دي چې هغه د خیبر نه د ساوث وزیرستان نه د نارث وزیرستان نه په هغه کې مونږ سره فیمیل هم دي حقانی شوا شیرګر مدرسه شوا جامع بنوري شوا چونکه دا غي زیات تر دغه په قرات او پنات کې تقریبا 14-15 سټوډنټس داسې دي چې هغه مونږ ته د مختلف مدارسو نه ريجستریشن مونږ سره کړی دي
د خیبر پښتونخوا حکومت دا وکوي چې د مارچ په 15مه او 16مه د ځوانانو لپاره دا میله به په تاریخ کې د پاکستان د ځوانانو لپاره تر ټولو لوی میله ثابت شي او د ځوانانو د دې میله په ټولو انتظاماتو به 1.5 کروڑ روپۍ لګول کیږي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
پا په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غوښتنو زور اخیستی، د دې سیمې ځینې ځوانان غوښتنه کوي چې د اصلاحاتو له مخې باید د اف سي آر قانون په مکمله توګه ختم کړل شي. ځینې کارپوهان وایي چې دا قانون اصلا د جرمونو لپاره جوړ شوی او د بېګنا خلکو پر ضد استعمال یې ځوانان د تشدد پر لور بوستي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
اف سی آر یعنی فرنټیر کرائم ریګولیشن، چې د قبایلي سیمو عدالتي او انتظامی قانون دی او په خوانه د غلطه رایج دی. د پوهانو د وینا تر مخه اف سی آر د قبایلي سیمو روایاتو او د غزای خلکو ژوند ژواک باندې ډیر ژور اثرات لري، خو دغه قانون د قبایلي سیمو په ځوان کول کم اثرات لري. سړونکو او سماجی کارکون نظام دا وړوای قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون په ډانچا کې تشدد موجود دی او د دې زیاتره اثرات په ځوانانو پریوزي.
کلچرل وایلنس چې په ثقافت کې یو تشدد پیدا کیږي، ابل ته مونږ وایي سټرکچرل وایلنس. او سټرکچرل وایلنس هغه دا چې هغه په صابم دي، په قانون کې، صاحب عدالت کې، او صاحب پولیټیکل ایجنټ کې، او صاحب سیاسي صاحب قانون کې یو تشدد وي. دا دې په سټرکچر کې تشدد موجود دی. دا یو کریمینل کیسونه لپاره دی، په دا کې د صلاحو د بهبود هیڅ خبرې نشته. چې کم زم دا دواړه سیزنل وي، نو الته تر اګریزیا کېږي، الته تشدد یتېږي. زمونږ غو بنیادی بشری حقوق هم خلل شوی دي او د دې زیاتره سره زمونږ ځوانانو باندې کېږي، ځکه چې ځوانانو چینج وړي، ځوانانو دنیا وکړه، ځوانانو وایي چې راپو مونږ هم داسې قوانين راشي چې هغه په پاکستان کې یا په نورو دنیا کې لاګو دي.
د قبایلی ولس او ځانګړي ډول ځوانانو په وینا د دوی پسیمو کې د تعلیم سہولتونو د نشوالي لقابل ځوان کول د تعلیم نه لره پاتې شوی، ځکه چې د دوی په وینا د دغه قانون لاندې انتظامیې چې څومره هم تعلیمي ادارې جوړې کړې، نو مخصوصو مخورو او ملکانانو ته ورکولی شي چې د حجرې او بیټکونو په ځای کارولی شي. د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال او څېړونکي احسان دا وړوایي قبایلي ولس کا یو خوا د بېکورۍ له وجې مشکلاتو سره مخ شو، خو بل خوا ځوان کول بندوبستي سیمو کې تعلیم ته مخه کړې.
خبر شول چې دنیا کم طرف ته روانه ده او مونږ کم طرف ته روان یو. اوس زمونږ چې کم ځوان کول دی، د دې په ذهن کې ډېر زیات مثبت بدلون راغلی دی. خلک تعلیم ته مخه کړې ده. اوس چې هلته امن راغلی دی په قبایلي سیمو کې او په دغه قانون لاندې کبیا دا خلک هلته ځي، د دې زما په خیال کې څه فایده نشته. په کار دا ده چې حکومت دې طرف ته توجه وکړي، دا سیمه هم د ملک د نورو سیمو برابره کی.
د سیډونکو په وینا قبایلی سیمو کې اف سی آر قانون ختمولو او دغه سیمو کې د ملک د نورو سیمو په شان قانون رایج کولو لپاره ځوانانو ته فعال کردار لوبول پکار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل، د فاټا ځوانان د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کوي. خو د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ظفر اقبال جګړه د جمعې په ورځ د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړی. د پېښور های کورټ چیف جسټس مظهر عالم میاخیل له نوموړي سوګند واخیست. ښاغلي جګړه د پخواني ګورنر سردار مهتاب خان عباسي تر استعفا وروسته ګورنر وګمارل سو. ظفر اقبال جګړه په داسې حال کې ګورنر سوی چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه ولسي غوښتنو زور اخیستی او هم په دې لړ کې مرکزي حکومت وار له مخه سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټې جوړه کړې ده. په دې اړه مو له خیبر ایجنسۍ څخه د قومي اسمبلۍ غړي حاجی شاجی ګل سره مرکه کړې او په سر کې مو ورځخه پوښتلې چې ظفر اقبال جګړه باید تر ټولو اول کم کارونه وکړي.
دری کارونه چې یو استعاره قبایلی عوامو ورکی لکه څنګه په دې سلور شو کې په کشمیر او ګندیت بلتستان کې دی. ادویام په دې کم بودیدا سیستم دې دا سیستم اکاونټیبل کی او دا سیستم جواب دې کی لکه کوم کم دې چې دا لګلای شي اکاونټیبل شي او دریم کردا چې دې جوډیشل ایکستنشن وکړي باندې ریسار لاندې ایکستنشن وکړي خو دې انصاف دروازه خلاص شي صرف دې کومه چې ناو یا فیصد دا قبایلو مسلم حال شو پیناو یا فیصد فائدې مکمل پیسې څخه دا فائدہ راځي چې قبایل 15% د خلانات نه د غلامۍ نه د جاهلیت څخه
په قبایلی سیمو کې د فوج ډیر زیات عمل دخل دی، اول ته عملیات کوي او په ډیرو ایجنسیانو کې بلکې دوی دي. آیا د پاکستان فوج او بیا منتخب حکومت په دې سره سلا دي تاسو د معلوماتو مطابق چې دا کم درې کارونه تاسو یادوي هغه د وسی کنه هغه به د اختلاف شکار شي او دا کار به د ځنډ ښکار شي؟
بالکل، چې تر کومه پورې یو زموږ خلکو د قبایلو مشرانو د قبایلو په نمائندګۍ باندې په اسمبلی کې کینو اور د قبایلو چکم خبره وی زهری جواب وی تر اوسه پورې زمون سره فوجانو هیڅ قسم نه رابطه نه ده کړې چې تاسو دریفام ولې غاړه یا دریفام دسې نه دسې وغواړئ. نو ما په خاموشي عمده ظاهریږي چې هغه هم په خپله په دې دو په دې باندې خوشحال دی چې دریفام راشي.
شاجي ګل اجي صاحب، یعنې که اقبال ظفر جګړه دغه چې کومې تاسو غوښتنې لري یا دا کارونه ونه کړای شي، چې کوم کارونه ستاسو مطالبه ده یا د خلکو ده، نو ستاسو د پارلمان غړي به څه کوي؟
موږ سره آلریډي کمیټي وزیر اعظم نه جوړ کړې ده. ما په تېر هفته په اسمبلی کې خبره کړې ده کمیټي تېر ګورنر په لیږرانی کو څخه جزیزه خو تېر ګورنر سره درو جنسو وزیر کړی باجوړ مومان او نارت وزیرستان د نور جنسو وزیر به انشاءالله تعالی سره تجزیز به هر تلوي په دې میاشت کې کمپلیټ کوي. زموږ کوشش دی چې د خپل ریکمنډیشنس کمیټي او موږ پارلیمنټیرین پرایم منسټر ته او پارلیمنټ ته د بل هیڅ کې دوه لپاره ولګو. او کله مونږ ته دا پته ولګېده چې د حکومت په دښی کې انټرست نه دی، نو مونږ به هر قسم پرېشر ډیولپ کوو تر دې غوړې چې ضرورت ته شي مونږ به قبایلو ته اپیل کوو، قبایل په اسلام آباد ته بوزو او په اسلام آباد کې به هلته تر هغې پورې مونږ تر نه وي چې تر کومه پورې مونږ قبایل مین سټریم لاین ته راوستلي، نو هغه حق یې نوي راکړی چې کم حق یې د غوڅلورو صوبو پاکستانیانو ته او د دوه یونټو پاکستانیانو ته ورکړی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري، راځي چې اوس هم یو سندره واورو. وزیرستان وزیر تاسو سندر اور دا اوس هم دا خبرونو لندیس د پاکستان پسین صوبہ کې د پنجاب پوهنی گورنر سلوان تاثیر وجون کې ممتاز قادری د پنسی کولو پر ضد مظاهر چانو پر خبریالانو بریدونه کړي دي. په پاکستان کې به د نوي پروګرام له مخې په راتلونکو 15 کلونو کې 10 کروڑ ونی لګول کېږي. په خیبر پښتونخوا کې سرلنونه د ځوانانو لپاره دوه ورځنۍ میله پیلېږي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره د طالبان سره د امن هڅې جاري وساتي. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د مارچ او اپریل په میاشت کې یو شمېر ایم ډی 1530 او ای 90 ډول الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره وسپارل سي. چارواکي وایي په میدان وردګ کې د سړک جوړونې د یو کمپنۍ 15 کارکونکي له وسوالو طالبانو ژغورلي دي. ترکی چارواکو د یو مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. او د شام د بشري حقوقو د سر ډلې په وینا د شام د یاغیانو یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پورې وتلو سیمه تېره ورځ نیولې ده. د خبرونو لنډیز مو اورېدی. اوس هم په پاکستان کې د نن ورځو مطبوعاتو ته سراج زهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشر کړس پڼه خپل ای دریه کې د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ته په ور پیښو ستونزو او د هغه په ترجیحاتو باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پښتونخوا نوی گورنر په داسې وخت کې سوګن پورته کړو چې په قبایلي علاقو کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات روان دي او په داسې صورتحال کې چې یو طرف ته خیبر پښتونخوا هم د ترهګرۍ سره مخ ده او بل پلو د فټه حالات هم ناسم دي. نوی گورنر اقبال ظفر جګړه لبا ډېر پسندیدګي سره کار کولوی. ادریه گورنر ته د ورپیخو مشکلاتو اړخته اشاره کوي او وایي چې د دې سره سره کوي کتل شي نو د فاټا سیول انتظامیا فعال نه ده او د دې ټولې چارې د سکیورټي فورسز سره دي. بل پلو د شمالي وزیرستان او د نورو ځینو قبایلي سیمو د خلکو خپل کورونو ته د واپسې مسله هم پرته ده. ادریه اخري کې وایي د خیبر پښتونخوا نوې ټاکل شوی گورنر یو سیاسي بصیرت او پوهه هم لري او بیا د پیښور سره تعلق ساتي نو د قبایلي او نور پښتنو د مسلو نه با په خشن خبر وی. باید چین موړې د هر تعلق او رشتې نه پرته په مجموعي توګه ولسی او د فړ ستونزو ته خپل توجه را وګرځوي او دوی هله لري چې د به دو ورپی خستونزو او چیلنجونو په خشن مقابله وکړي او خپل مرام ته بزان ورسوي. بلپلو ایکسپریس ورس پڼ خپل ادري کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمن زبا مذاکراتي عمل راتلونکو سوروزو کې شروع شي او افغان حکومت وایي چې ملکی دو روان جګړې ختمول د پاره دوی طالبانو سره مذاکرات کوي او دغه لړکی دوی ټول تیاری سرته رسولې دي او کڼلارې جوړه کړې ده. بل طرف ته امریکا هم پاکستان ته باور ورکړی دی چې د مذاکراتو کامیابی د پاره به دوی له پاکستان سره په شریکه کار کوي. ادارې مخکلي کې چې د دې نوړاندې هم په مری کې د مذاکراتو دور شوی وو خو د هغې ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي او دا اوس هم د افغان حکومت او طالبانو موقف د یو بل نه جدا جدا دی. البته مذاکراتو د کامیابی د پاره ضروری ده چې دوه ډلې مذاکراتي عمل جاری وساتي ځکه چې دا یو ګران عمل دی او په یو ملاقات کې د دې نتیجې مخې ته نشي راتلی او دو وخت سره سره به دوه ډلې خپل خپل موقف کې بدلون راولي. ادریا اخري کې وایي چې دا ځل مذاکراتي عمل او مفاهمتي عمل کې د پاکستان او افغانستان سره سره امریکا او چین هم جوړه زړه خوخي لري خو د مذاکراتو کامیابی د پاره تر ټولو اهم سیس د افغان حکومت او طالبانو په رویو کې لچک دی نو هیڅ ګران نه ده چې دا مذاکراتي عمل نتیجه ورنه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانی خبرودونکو ګارډین رسپانی د پنجاب په خونی گورنر سلمان تاثیر په وژن کې کړ ممتاز قادری د پانسی ور کولو او امریکای خبرودونکو فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې له طالبان سره د خفیه مذاکراتو د ناکامۍ په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دوړ لیکونو لنډیز لا ګلایا ساورو.
له برتانی خبرودونکو ګارډین رسپانی لیکي د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر وژنه د انسانیت ضد جرم او دا قتل یو له هغو چې په دې رستو کلونو کې پاکستان بدنام کړي. ورسپانه وایي سلمان تاثیر د پنجاب صوبې گورنر وو او خپل یو محافظ ممتاز قادری وژلی وو ځکه چې نوموړی د توهین رسالت قانون کې د بدلون پلوي وو. دا قانون له نور لسبات یمې لسیز رئیسی نافذ دی چې پکې بدلون هم راوستل شوی وو. ورسپانه وای د تیر ګل پروز ممتاز قادری ته پانسی ورکړ شو او د نهې پورز ډیر زیات خلکو هغه د جنازې په مراسمو کې د حکومت اقدام وغندو. دا ملاتړ تر پاکستانه محدود نه و، بلکې د برتانیا برمنګم کې هم په یو لوی جماعت کې ممتاز قادری لپاره دواګانې وشوې. ورسپانه لیکي په برتانیا کې میشت نور مسلمانانو په دې انتقادونه کړي او ویلي دي چې دا د ټولو استازیتوب نه کوي. ګارډین لیکي دا خپکوونکې خبره ده چې مذهبي مشرانو د خپل منځي زغم له تاریخه زده کړې نه دي کړې، خو اکثریت مسلمانان له هغه نظریو راوتي دي. بلخوا فارم پالیسۍ مجله لیکي د برګدال قصه کې هغه خبرو په اړه سنو چې څرنګه نوموړی د خفیه مذاکراتو په نتیجه کې له طالبانو راخوشې کړل شو. مجله لیکي له کلون رئیس د اروپایي محفوظ ځایونو کې د خفیه مذاکراتو یو مهم کردار د ریچارډ هالبروک و. که څوم نوموړی متنازع، خو د دې باوجود یې سفارتکارۍ لاره خپله کړې وه او په واشنگټن به زور راوړو چې په افغانستان کې په سیاسي جوړجاړی کې طالبانو ته رسمي رول ورکړل شي. مجله کې خفیه مذاکرات په 2011 کال کې شروع شوي ول، خو طالبان هغه وخت د دې نه جلا شول کله چې د مې په میاشت کې دا خبره په ډاګه شوه. سو میاشت وروسته بیا دا خبرې پیل شوې، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر کې د اسلامي اماراتو بیرغ لګول وروسته دا خبرې د ځان ښکار شوې. په هغه وخت کې افغان ولسمشر حامد کرزی سخت غبرګون ښودلې بو او دا هر څه په ټپه ودرېدل. فارن پالیسۍ مجله لیکي تر 2013 کال پورې برغدال له طالبانو سره او واشنگټن غوښتل چې خپل فوزی له طالبانو را خوشی کړي او دا یې هم غوښتل چې دا هر څه د ټولو ځواکونو د وستلو وړاندې وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د برتانیې، فرانس او جرمني او روسیې مشرانو په شام کې د کړکیچ د ختمولو لپاره د سولې پر یوې دوامداره پروسې د کار کولو ژمنه کړې. د جمعې په ورځ د څلورو هیوادونو مشرانو د ټلیفوني کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې کړې دي. بلخوا د شام په اپوزیشن کې یوې مهمې ډلې ویلي چې حکومتونو لوري اوربند نه دي مراعت کړي او د سیمو لاندې کولو ته دوام ورکوي. اجملان رپورټ راکړي.
د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویاند وای برتانوی مشر د جمعې په ورځ په یو ټلیفوني کانفرنس کې په مسکو، برلین او پاریس کې خپل سیالانو سره د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره پر یوې طرحې بحث کړي. کرملین هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې سلور واړه مشران سلا شول چې د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره به د لارې د یوې نقشې ملاتړ کوي. پاین هل کې د سوریې د اپوزیسون یوې لوی ډلې ویلي د سوریې حکومت د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د خپل ځواکونو تحرک ته دوام ورکړي او په داسې حال کې چې دمشق او متحدین بریدونه جاری وساتي دور بند ټینګول ممکن نه دي. دا خبرې د سوریې په اپوزیسون کې د جیش الاسلام په نوم مهمې ډلې کړي. په دې اوربن کې چې د فبروري د 20مې نیټې راهیسې عملي کېدل پیل شوي د تروریستي ډلو لکه د داعش او النصر جبهې خلاف د بریدونو درول شامل نه دي. د اوربن له پیل راوروسته په جګړه کې کموالی راغلی، خو د بشر الاسد خلاف جنګیدونکي یقین وایي حکومت په مهمو ستراتیژیکو لومړیو کرښو کې بریدونو ته دوام ورکړي. د سوریې د حکومت اپوزیسون لا هم په دې اړه چې د مارچ د میاشتې په 9مه نیټه په پلان شوو خبرو اترو کې برخه اخلي کنه پرېکړه نه ده کړې، خو د جیش الاسلام د سیاسي دفتر مشر محمد الووش رویټرز خبري اژانس ته ویلي د رژیم ځواکونو نوي سیمې نیولې او په نیولو کې د جنگي الوتکو او بیرلي بمونو په شمول هر ډول وسلې کارولې دي. په سوریه کې د تاوتریخوالي د کمولو د موافقه د سوریې پر روانه کورنۍ جګړه کې لومړنۍ دا ډول موافقه ده. په دې کورنۍ جګړه کې تر اوسه تر 2500 زرو زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نور له سوریې څخه ګوندوی هیوادونو او اروپا ته کډوالۍ ته اړ شوې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمستورا د پنځشنبه په ورځ وویل د اوربن عملی کېدل دوام لري خو لا هم نازک دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تما کې شي چې تر راتلونکي پنځشنبه پورې به افغان چارواکي په اسلام آباد کې له طالب استاد سره مخامخ خبرې وکړي. که څه هم لا د دې خبرو اترو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، خو افغان او پاکستاني چارواکي تایید کړي چې راتلونکي اونۍ به د مخامخ خبرو لومړی دور په اسلام آباد کې ترسره شي. په دې اړه به یو ځل بیا اچولان ته ورسو.
افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خیر الله آزاد که څه هم د خبرو اترو دقیق نیټه ونه خوده، خو نوموړي ازادي رډیو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د همغږۍ په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د شوې پریکړې له مخې باید دا خبرې اترې له راتلونکي پنځشنبه چې د مارچ لسمه نیټه ده د مخه ترسره شي.
د افغانستان دولت او د طالب او مسلح مخالفانو با صلاحیت استازو ترمن خبری اتری ان شاء الله په اسلام آباد برگزار سی او د خبری اتری شروع سی.
د چ په دې مخامخ خبرو کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په استازي توپ څوک برخه اخلي خیر الله ازادي په اړه د جزئیات لور کولو ډډه وکړه، خو ټینګار وکړ چې خبری اتری به د طالبانو له با صلاحیت استازو سره وي. نوموړي ویل چې د افغانستان د حکومت له لوري به په خبرو اترو کې د برخه اخیستونکو کسانو لیست هم د خبرو اترو تر پایل یو ورځ مخکې په ډاګه شي. بلخوا د جرمني خبری اژانس د دوو پاکستاني استخباراتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوي په ورته توګه تایید کړي چې په راتلونکو ورځو کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم جرمني خبری اژانس ته منلې چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به دا خبرې اترې پایل شي. د جرمني خبری اژانس وایي یو استخباراتي چارواکي چې د دې خبرو اترو لپاره په چمتووالي کې برخه لري او د نوم خودلې نه غوښتل ورته ویلي، دواړه خواوې به خبرې له هماغه ځایه پیلوي چیرې چې وروستی ځل نیمګړې پرېښوي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني خبری اژانس د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې بیا هم نه دي یاد کړي ویلي، د طالبانو د مشرتابه شورا له کوټې څخه د باندې وروسته له هغې چې د فبروري په پای کې په دې خبرو کې د ګډون بلنه ترلاسه کړه څو ځلې خپلو کې غونډې کړي. د استخباراتي چارواکو ویلي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په خبرو اترو کې د خپلې ډلې د ګډون اجازه ورکړي. د جرمني خبری اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې زیاتوي د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بیلې شوې ډلې استازي هم خیلې دی بهر سره یو ځای شي. د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د دې مخامخ خبرو زمينه په داسې حال کې برابرېږي چې تر دې مخکې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان په شمول یوې څلور اړخیزې ډلې په کابل او اسلام آباد کې پرله پسې څلور غونډې وکړې څو په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د ختمولو او د سولې خبرو ته د یو چوکاټ په جوړولو صلاح شي. په تیر اوړي کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ غونډه وشوه، خو د ملا عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته د خبرو اترو بل دور ترسره نه شو.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
په داسر کې چې په افغانستان کې د سولې هڅې ته امیدواري زیاته شوې، د پاکستان یو جګپوړي مقام ډاډ ورکړی چې کولای شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. د پاکستان وزیر اعظم نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې پروستي څرګندونه کې وویل، د طالب مشرانو کورونا او کورنۍ په پاکستان کې دي او خبرو ته حاضر نه سي، نو حکومت به دا ډول امکانات ترې واخلي او مجبور او له خپل هېواده به وشړي او بخښه او مجبور به کړي چې دوی خبرو ته کښېني. دا چې پاکستان تر یوې لسیزې زیات وخت د افغانستان د تورونه ردول چې افغان طالبان هلته په پاکستان کې میشتي، خو پاکستان به انکار کولی. هم د دغې جاج احمد تکل په دې رپورټ کې اخیستی دی.
د پاکستان روستای اعتراف چې وای د طالبانو جګپړی مشران په اسلام آباد کې ډیر دي او د دې هواد حکومت نفوذ پر لري ګان خلک حیران کړي، ځکه پاکستانی چارواکو په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د واکمنۍ لنسکورېدو پر وروسته موده کې تل انکار کاوه چې طالب مشرانو ته ځای او امکانات ورکړي. په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په لومړۍ نیټه په واشنگټن کې یو تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې په دې اړه چې آیا پاکستان کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل، اسلام آباد جګپوړو طالب مشرانو ته ځای ورکړی او پر هغو نفوذ لري. عزیز وویل د پاکستان حکومت کولی شي په پاکستان کې د طالبانو فعالیت محدود کړي، روغتونونو او نورو امکاناتو ته د هغو د لاسرسي مخه ونیسي او وی ګواهی چې که د سولې خبرو ته چمتو نشي نو لک تر لګه د پاکستان له خاورې به یو باسي. خپلواک خبریال سمی یوسف زای وی د سرتاج عزیز د وینا هدف دا دی چې پر افغان طالبانو د اسلام آباد سرګن نفوذ نړیوالو ته په ډاګه کړي او په دې توګه امتیاز واخلي.
یو خدای دی چې هر څومره چې اوس طالبان دا کوشش کوي چې د پاکستان نوم د ځان لري کې پاکستان دا کوشش کوي چې داسې وخی چې دوی زمونږ تر والکې لاندې دي یا زمونږ تر کنټرول لاندې دي ترسو یو سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. او بل طرف ته زما په خیال اوس پاکستان رورو دا کوشش کوي چې د نړیوالو ټولنو نه په دې باندې امتیاز واخی چې طالبانو باندې پرته له پاکستان بل هیڅوک نفوذ نه لري.
یو شمیر نور څارونکي په دې باور دي چې افغان طالبانو په دې وروستیو کې د روسیې او ایران په څیر د سیمې له نورو قدرتونو سره په دې تمه تماسونه ټینګ کړي چې د دوی ملاتړ وکړي. د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل د سرتاج عزیز وینا ته اشاره کوي او وای پاکستان ویریږي چې د سیمې هیوادونه به طالبان د دوی لمنګلو وباسي.
سرتاج عزیز کومه وینا کړې هغه په امریکا کې او د صلح خبرې ملانځ دي سوي دی وخت دا د معنا ورکی چې ممکن پاکستان دا ویر ول سره وی کچیرته منګه دا خبره ونه کو طالبان اوس نور لارې پیدا کړې دي مثلا ترکیه کې په ترکمنستان کې قطر دی جو کې د دفترونو جوړ کړی دی اول ته دې مهم غړي وسیږي د افغانستان حکومت په خبرو کې جديده او نړیوالم جديدي نواسنه کچیرته دوی هغه سي انکار کې پاتې سي ممکن د خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان دی یا کوم بل وادل کرام مې سي او بل اخر هغه امتزاج پاکستان غواړي د دې طریقې ترلاسه کړي ترلاسه نه سکړي.
د ځینو کارپوهانو په نظر د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته د جګړې په ډګر کې د طالبانو ځینې پرمختګونه هم د ډلې ته دا امتیاز ورکوي چې د پاکستان له نفوذ پرته په خپلواک بڼه عمل وکړي او له همدې کبله دا امکانات لري چې د مالی تمویل او تجهیزاتو له پلوه پر پاکستان ډیر متکی نه وي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
راځم سم سلام پښتونخوا کې د نغمه په ژغ کې د سندره وره سندر اوریدل. پوهان او لیکوالان وایي چې لوک داستانونه د یو ماشوم زینی تربیت کې ډیر لوی کردار ادا کوي او د دې په وجه هغه د ټولنې یو ښه انسان جوړېدلی سي. دوی په کار ده چې لکه د پخوا په څیر په هر کور کې مور او پلار خپلو بچیانو ته د لنډو کیسو لوک داستانونه یا نکلونو سلسله بیا شروع کړي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر رپورټ جوړ کړی.
د پښتو د استادانو په هانو او لیکوالانو وینا د چې په خوابنیاګانو او میاندو خپل بچو ته د شپې کومې کیسې کولې هغه به د ماشومان پر ژوند ډیر ژور اثر غورځو، ځکه چې په دغه کیسو کې به د ښه اخلاق او د ناستې پاستې د مشر کشر ادب د خپلوو پیژنګلوي او د حجرې جماعت خبرې کېدلې. د کومې لکه بله بچې د یو ماشوم ذهني تربیت کېدو او دا شان به هغه په ټولنه کې یو ښه کردار لوبولو. د دې په وینا باید چې مور او پلار او نیاګانې خپلو ماشومانو بچو ته د دې کیسو سلسله بیا شروع کړي او دا په موجوده وخت کې ډېر ضروري هم دي. په پېښور پوهنتون کې د ساينس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی مشال ریډیو ته وی چې د ماشومانو په ژوند کې دارنګ کیسی ډېر مهم کردار لوبوي او دا ذمہواری د مور او پلار جوړیږي چې هغه خپل بچو ته د حجرې ناشته ولاړه وخایي.
د نیا او د مور د انغری د غاړې چې کومه بنیادی خبره وا هغه ماشوم ته خپل رښتي خولو رښتي به ورته خپل خولې چې تاسو خپل او څوک پردې دي. نو ماشوم بچ لوی دو نو هغه به د خپل پردینه خبرو دغه سي د شپې کیسی چوي نو هغه سره به ماشوم د خبرو چلوم زده کو په درونو سپک بم پوه شو. نو هغه بنیادی سکول چې کوم دي زمونږ روان شوی دي نوې زمانه چې دغه د هغه ضرورت نه محسوسي اگر چې د هغه نقصانات مونږه بیا بیا راته ملاویږي. نو مونږ له پدې باندې غور پکار دي چې کداغه ان غری غاړه نه وي خو ات لیست اجتماعیت پکار دي چې په کورنۍ کې د نوی او د یو بل د مسلو نه خلک خبري.
همداشن په پیښور اسلامي کالج په هینتون کې د پښتو څنګ مشر او استاد پروفیسور اباسین یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وي.
کله زه وړو کې وب خپل د پاره ورو کې مونږ په اجره کې د شپې به مونږ ته زمونږ یو مشر نوکر کسې کولې دا غېنه مخ کې چې ډیر واړو اجره ته بنره وته نو په وخت به راته نیاګا نو تروریانو میندو نور مشرانو خزو کیسې کولې دا هغه کیسو په ذریعہ زموږ تربیت کېدو ډېر په غیر مخصوص انداز کې په ډېر فینټسي چې وته په انګریزي کې وایي هغه رنگ کې به زموږه تربیت کېدو موږ به د ژوند په اسرار او رموز د اخلاقو د کردار د همت د حوصله د یو بل سره د سلوک په چل باندې پای کې پویدو. نو دا غنمه چې دغه ډېر به حد ضروری شی دی نو د بچو د تربیت کار په ډېر آسان شی ډېر په خپل رنگ کې به تربیت کیږي.
لیکوالي او شاعري سینا گل مشال ریڈیو تووی چی که پختانه غواړي چې خپل کلتور دو دستور ژوندې وساتي نو باید چې خپل کورونو کې د دې خایستا او خوندور عمل پیل وکړي.
نیاګانو خپل مسوتا د شپې د ودې کې دوه په وخت باندې ډېر خوږی خوږی کیسې کولې واکه چې دې به د ماشومانو ډېر ذهني نشو ما کولا دا غي د پاره په دې کې د اخلاقیات یو درس خپل اصلان او د خپل تاریخ چې کم دینو هغه به هم په دې کې ژوندې او خو د بد مرغدا سي کلتورونه راغله دغه ټول اګه زمونږ نه اوترول نو کدا سی یو شعور عام شي بیا د سره زمونږ او ماغه ژوند هغه مازی زمونږ مخې تراشي او هغه د نیاګان د خپل خوږی خوږی کیسې ماشومان اوس موري نه یقینا چې زمونږ د کمی سن دې په دې کې په دې راه د پوری کیمرا شي مونږ د خپل کلچر سره د خپل ثقافت سره یو ځانګړی ژوند مونږ ته بیا په برخه شي.
د ذکر د په خوا به تر د نیمو نیمو شپو پوری مشرانو زنانو نیاګانو او میاں د خپل بچو ته کیسې کولی چې پکې بهرام خان شہزادہ بدر جمال خاپیری فتح خان رابیا گلا گل او سنوبر نیکے بدے یوسف خان شیربانو او د گنجی کسی ڈیری مشہور وی. سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
د نړۍ حیرانوونکي قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
په کراچي کې مش پښتون شهر نور احمد بچا چې د سوات اوسیدونکو دی دا وخت د کراچي شهر لیري سیمه کسبه کې ژوند کوي. وایي که څه هم دوی د بنیادی اسانتیاو زخم محروم دي خو خوشاله دي چې د کرایو له بوجه خلاص دي. نور احمد بچا وایي تعلیم یې نه دی کړی او د شهري د نورو اصنافو سره سره فولکلوري شاعري او په خصوصي توګه چاربیته په شوق لیکي. دغه د ژوند حالات په اړه د محمد عمران رپورټ اورو.
دا منم چې د یار مینا لاسانی دا خزړګه زما په دی وجه درځيږي د دنیا زندگی لگا د پانی دا ختم شوي وی سړې چې پپويږي.
چربي ته که هم د پښتو ادب نه پور کې دوه حسابيږي خو د کراچي دا شاعر نور احمد بچای په شوق لیکي او زمزمه کوي. بچاوي چې ماشوم والی نه د شاعر سره شوق خو چې کله کراچي تراغې نو په باقاعده توګه شاعري شروع کړ او تر دې دمه یو کتاب لالو نه پیرو کې چاپ شوه دی
چاربې تم لیکلې شم نظم غزل لوبای مصرا هر څه دغه باندې لغه کړې ما یو کتاب دغه کې ما د نمونه لپاره لالو نه پیرو کې نه میده هغه کې ما دغه لپاره ورکړې هم دي چې لکه چاربې تم پکې ورکړې آی کوم پکې ورکړې نظم غزل دی
د نور احمد بچا په وینا چې د پخپل د کتاب چاپ کول وسنه لري خود دوی ټولنې سواد پښتو ادبي ګلونه دا کتاب چاپ کړو د سر سره هم د غټولنه پخپل سر یو پښتو اکیډمي هم چلای
بیا زماره کتاب چې دنه دا هم د اکیډمي چاپ کړی دي او هغه خرچا ټول هر څه هغه کړی دي
په کراچۍ کې د کار او روزګار په اړه بچا وایي چې د پخې ورجی خرڅولو سر سره د زړو سامانونو د اخستلو خرڅولو دنده کوي
د بریانی کار کوم د دې کبال کار کوم دا زړه لوخ لري خو یا پرې جنای سامان مند نه نه کوم هغه کې دا جنغا په پرند روان دي مخ په وړاندې ځي پښتانه خو هاسیم ک په کلی یو کدلتي خو د سہولیاتونو د دین اکثر محروم وي
د خپل کلی او دا غینه کراچۍ پوری د سفر قصه نور احمد باچا مشال ریډیو ته صدا سی وکړه
زمنګ والد صاحب اول راغه نو بیا زما مشرور راغه زما مشرور کویدنه دلته کې زما د وترونه موجود وکنه زما را مشرور کویدنه هم دلته وکړه دا غې د قبل برس نصیب بدري زغ دلته شی ټول راغلو پکړه بیا چې کلا د نور غلا جو ذات زغ دلته لیکلې جو نه ناس د خو دې رجوان هغه ستړي ته راویل
قصبه چرته چې د نور احمد بچا په شمول په زرګونو خلق میشتي یو داسې سیمه دا چې پکې د ځای خلکو په وینا دوی د اوبو خوانځي او روغتون د نشټوالي سره مخ دي او د سر سره دوی خپل کورونو ته د تګ لپاره هم هر ورځ په سونو پوړې سر کوي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
هاو سم راځي سلام پښتونخوا خبرونه د راشد خان په ژغ پایتور سو په بلګړی کې به تاسو سره یو
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڈولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سر بندی داشن خان